لوگ بل ملک کی یعنی ایکسس پوری نے ملاقات او دا خبر او تر پلڑ کی زیات آسانتیا پیدا سی.
دورانی صاحب یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو پاړه باندې په نړۍ کې د منلو پر رسمي توګه د منلو پر رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دي، او د پاکستان یا پګوان کې کوم ممالک دي دا وي خپل پرایورټیز دي. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دي، ګاونډي ملک دي. هلته چې کومه ستونزې دي، څنګه د هلته څه پرابلم کېږي، موږ د هغه سره مرسته کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دي هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل شوی دي د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې څلور کال سوی دا نړۍ دا منی چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی هغه باندې کنټرول کړی دی، مگر نړۍ دا نه منی چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم، اختلاف هم نه کوم، مگر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم د هغوی سره اړیکې که دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، انډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ ووایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلی او هغوی سره دغه سې سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نه، فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی، نو مگر اړیکې څه دي؟ نو او دا دغه څه دي، مطلب خبرې اترې روان دي، تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړلی.
د دې نه مخکې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغی، پاکستاني هیوادو په ړومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه موږ تجربه چې ولیدله په هغه کې سعودي و، پاکستان و، او امارات و، متحده امارات. دا درې مملکتونه چې په رسمیت یې پېژندلې وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوت. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه دپاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی یعنی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما مطلب دا دنیا څه نه دي، او هغوی ته اوچت نه هم په دې چې هغوی یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازی وي د افغانستان لپاره، نو هغه مودو کې دغه کړکیچ لږ زیات شوی و، بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا دغه تجارتي لارې بندې، د بیا نور داسې مسایل، او ستاسو په دې کې تګ را تګم شوی و. آیا دغه مسایل دغلته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي که دې کې سبسټنس هم شته، لکه واقعي حقیقتونه دي په دې کې؟
پروسس روان و، یعنی دوار حواد و منس کی پروسس روان و، مگر هم دی که شک مست و او دا اوز دی سی رو رو اغا شگیر خواهد روان دا، نو دا دوشه مثبت دا غا دا دولپنٹ کی بله.
ستاسو چی کلا دا پاکستان استازی وی پا آغا مدو که ستاسو دیر خبری دوی سر شوی وی او اغا با میڈیا تا نراواتی، نو آیا تاسو غنی چې رستاسو په منځ کې یو ډیر انټنس خبرې اترې روانې وي، او بیا ځکه تاسو لاړی چې یاره د غزاین او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي؟
نه، مطلب زه خو د هغه یو پروسس برخه وم، او پروسس و، نو او پروسس خپل په ځای و، خپل په ځای چلید، او خپل په ځای دغه خپل یو حد ته رسېدلو. نو دا ډیپلوماسي کې پروسیسز وي، هغه ټایم اخلي، ځینې ټایم یو یعنی زغت مسئله حل وزی او زین ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان مې ستلو ستونزې دا غو د چې پی غو هغه مسائل دی اوس او هغه لرو چې دی لړکی په سم مزبوط غوونه باخستل کیږي.
پاکستان وی مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي. دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي. تاسو ورته په کم نظر ګورئ؟
او سوزو او صدیق د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دی نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو خبر اتر یا گوسپ خبری کیږي. خبر دا چې ستونزه خپل په ځای باندې
لکه دا خبره چې آیا ستاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوي دي پاکستان خپل دریس پر روښانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو ګڼئ چې یاره دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي؟
نه زه د جزئیات باندې نه ځم
سورس دا دی چې کله تاسو وایي په هغه دوران کې د دوی چې منځ کې یو بیک ګراؤنډ ډیپلوماسي داسې ذرایع وي چې هغوی دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرنډر په حوالے سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي. آیا دې کې سبسټنس سورسز به دا خبرې کولې او هغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او د هغوی لاسرسی هم شته معلومه؟
خپل ځای اوس هم هغه پروسس روان دي او هیله لرو چې مثبت ګامونه پکیږي د دواړه هیوادو د شګړې دپاره د پرمختګ دپاره نو دا هیله لرو. خو زما زه اوس یعنی
دورانی صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه چې ستاسو سره تعلق دی زما هم سره تعلق دی په دې ټولو په 200 کلونو کې ډیره وځپل شوه د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به د چمن لاره تر ډیر وختونو بنده وه. افغان طالبان یا پاکستانی حکومت دا تجارت د سیاست نه یا د دې نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي؟
هغه متاسفانه د پروسه داسې روان و چې دې کې دا کړکیچ پیدا شو مګر اوس ډېر ښه سوي او هیله لرم چې دا نور مخکې به نور هم ښه شي او تجارت لار نه صرف دغې هغه ته دوی عمر کوي بلکې
دورانی صاحب چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو ګڼئ چې د هغوی د پاکستان په اړه باندې دریز رو رو سختیږي ستاسو به چې کوم رابطې کې دي؟ ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دننه ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقاتو په حوالے سره او الته کې یو فکر نشته.
ولا کرشتان ته هم زه نه یم خبر دا خبرې زه اورم کوم اخبارات وایم مگر داس ما داس نه دل او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په ته نظر وساتي دا وایي ډېرې دي دغه دي اوس د سوشل لري هغه د دوی کار دی دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل وینا وکړم خپل یو تبصره وکړم. دا تاسو کولی شئ تاسو جرنالیست چې تاسو کولی
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو ګڼئ چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت دی هغه بغیر د اختلافه دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده؟
ما تاسو اوس جواب ورکړو چې دوی هغوی هر دولت کې مختلف سوال جواب پیژني مختلف رایې لري خلک دا رسه زما هیڅ تعلق نه دي او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړی استازی آصف درانی و چې له مشال رادیو سره خبرې کولې.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په ورستیو کې هم راځو دي ته چې نن د لوی اختر دویمه ورځ ده. د لوی اختر په مناسبت له افغانستانه بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپلو مینوالو ته یې ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې دننه بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بې ډنګ او ډوله کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هېوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغاړي ښاپیري نغمې دا او نورې سندرې له نږدې وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمني کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، غالین کې، فرانکفورت کې، لندن کې. تقریبا 15-20 کنسرتونه مې دي د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم. نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمې ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. بل افغان سندرغاړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نوموړي ازادي راډیو ته په رالیږلي اختریس پیغام کې خپلو مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درته لرم. د جون په څلورمه نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن ښار ته راشي هیله لرم چې ټول لنګتي وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپلو مینوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر تزکا خوشالی ویگم چپکی کی گی دمینو دیدنو نا ہو اختر دو ٹول مبارک شی مبارکی وے افغانانو تکو ما ہو سلامونه سلامونه او نیکی هیلی د آزادۍ راډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزادۍ راډیو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمینه مساعده کړې چې تاسو کورنۍ ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغاړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالۍ ازادي راډیو ته رالېږلې ده.
هموطنان عزیز سلام، ایده به تک تک شما نازنین و
ترنو هیوادوالو سلام، اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوند دې وي افغانستان، ژوند دې وي د افغانستان ټول قومونه
زنده باد. تمام اقوام افغانستان
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زډالی چې د افغانستان نږدې ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
هی وطن از ما وطن
له آزادی ملما
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر ځلان دی. ځلان صاحب خبرونه ته ستړي مشي راځه له دې به پیل کړو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې وه.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو په هغې وروسته غږیږو.
لبد مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تېرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډېر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغللو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسېدونکي وو نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب زه خپله کوهاټ ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوهاټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوهاټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کېږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادن لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نور د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډېر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله، همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختۍ نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو
خو د ژوند هغه جالب خاطرې او فایل له همدسې او زینا بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل ته زیږېدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه وا سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو به سره ګرځېدلی په کلي کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل. دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و د هغې ترڅنګ چې ډېر ښه کسب زده و او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې ترڅنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یي کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کومه څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما نه کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پې لیکلې شوې وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه وه لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه وه چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سه به یو ډیر جالب نقطه و بلم درته وایم چې شاید دا د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه خو کم از کم زما شاید زما دغه هغه کسان مو چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کوو مونږ ته پلار ابجد دراو خو دل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ دستي پوه بل شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه به هم چې جمع کړ نو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو که خپلو کارونو کې ښه ښځیانو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما راتګ یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یې اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنګ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي کریشتیا درته وایم په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکلو خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کېنستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړه نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یا 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمې راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کوو، بیا هغه وخت دغه کتابونه ډېر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یو اشوک او درې ماشوک او ډېر زیات دغسې یو کتابونه ډېر په کم روپو په لسو روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه به چې
عموماً به په دې کټونو پراته وه، په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه، رښتیا ځینې یې ډېر مشهور وه. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخیستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه.
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو، خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه. خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و سحر ځلان، مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی و. یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېروه، هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل، یو ساعت به و بیا به لاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم به هم دیني درس ویلی، هم به له ماسپخین لخوا په کور کې و، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، بیا مې شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کې، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي د نړۍ. خو ډېره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب یې ورته نیولی و چې مثلا هغه وخت د فارسي شاعري یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعرۍ وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډېر پاڼې هم ډکی کې هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده ما دی ورستوی کې د ما لور په دریم ټولګي کې دا غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلو دا په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روژ زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي او ستا تلوسن زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان نو شاته نه وم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه. څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړمه. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډېره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځنه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي و، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی. هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته وویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسئ او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته. زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میاشتې کال تیر شوی و، د کتابخانې ته ځه، کتاب راوړه، کتاب رانه. هلته به مشاعرې هم کېدلې، مشاعران به هم کېناستل. نو په کراره کراره زما د شاعرانو سره هم یو اړیکه پیدا شوله. خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به هم کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زما همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله همداسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوی یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅکله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی. خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوس پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی. خو نه، زه وایم چې کراره کراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستانچی ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړمه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ماته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت ته د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. په همدې هیله د ازادي راډیو د میلما د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پرې ونه غږېدو. خیر، بیا به پرې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.